سلامونه ستړي مشه دا سهار لس بجی دی تاسو مخه کلا ساتي رادیو نوري زموږ د دې پرونی زیاتره برخه د هلی پودکاست او تان دي څنګه پروګرام ته ځنګر شوی خو تر هغه وړاندې خبرونه او یو راپور چنی پانګوال وای د مسینه کدا خان په نومړی برخه به ل 15 میلیارډ ډالر څخه زیاته پانګه وکړي. د هغه راپورونو پر بنسټ چې د ارګ د اعلامیې په حواله ورکړل شوي پکې راغلي چې د مسینه خان د نومړني قرارداد شرکت رئیس سونګ وین بینګ او ورسره مل پلاوي د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د دغې پانګې په اړه خبرې اترې کړې دي. دا سونګ په حواله راغلي د مسینه خان په نومړۍ برخه به له 15 میلیارډ ډالر څخه زیاته پانګه وکړي او سیمې ته د غځېدلې سړک له جوړېدو وروسته تمه روان کال د اړتیا وړ ماشینونه هم افغانستان ته راوارد کړي. د سونګ په خبره د دې پروژې په پلي کېدو سره به 3000 افغانانو ته د کار زمینه برابره او یو شمېر کسان به د مسلکي زده کړو لپاره چین ته هم ولېږدوي. د مسینه خان د لوګر په شمال ختیځ او د کابل په جنوب کې د دنګو غرونو تر شا پروت دی چې په سیمه نړۍ کې د مسو تر ټولو ستر کان پیژندل کیږي. د ام سی 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 په نوم یو چینایي شرکت د دې کان د استخراج تړون په 2000 کال کې کله چې حامد کرزی د افغانستان ولسمشر و د افغان حکومت سره کړی و. هغه مهال په پام کې و چې پر دې کان څه باندې 3 میلیارد ډالر پانګونه وشي خو د بیلابیلو تخنیکي او امنیتي دلایلو له کبله یې کار ځنډیدلی و. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي په خیبر کې پر راټول شوو کسانو د پاکستان د پوځ لخوا د تیر شپې راهیسې ډزې او بریدونه پیل شوې دي. پښتین دا خبره نن پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر کړې او زیاته کړې ده چې په سیمه کې انټرنیټ بند شوی چې له کبله یې د جرګې له تنظیمونکو سره اړیکې پرې شوې دي. هغې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د جرګې مخنیوی ناشونی دی او د پاکستان د پوځ د زور زیاتی سره سره به دا جرګه ترسره کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ راتلونکي جمعه د اکتوبر 11مه د پښتنو قومي عدالت په نوم لوی جرګه رابللې او وروستی چمتووالی ورته نیسي. له دې وړاندې منظور پښتین ویلي و د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو او تنظیمونکو په ګډون له 200 ډېر کسان نیولې دي. د پاکستان حکومت د تېرې یکشنبې په ورځ په رسمي اعلان کې پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګاوه او د دې غورځنګ فعالیتونه د پاکستان د امنیت لپاره ګواښ وبلله. د امریکا د عدلي وزارت وایي پولیسو حق افغان نیولی چې غوښتل یې د امریکا په اوکلاهوما ښار کې د راروانو ټاکنو په ورځ برید وکړي. د عدلي وزارت پرون د اکتوبر 8مه ویلي 28 کلن نصیر احمد توحیدی د امریکا د پلټنو فدرالي ادارې اف بی آی پولیسو سره په بیان کې منلی چې د اسلامي دولت ډلې عدایش څخه الهام اخیستی و او د دغې ډلې په ملاتړ یې د ټاکنو په ورځ پلان درلود چې په ګڼه ګوڼه کې خلک په نښه کړي. د پولیسو په خبره توحیدی وروسته له هغې ونیو چې اتومات وسلې اخیستلې او افغانستان ته یې د خپلو ماشومانو او مېرمنې د سفر لپاره یو اړخیز ټکټونه هم اخیستي وو. که څه هم د عدلي وزارت امریکا ته د دغې افغان د ورتګ په اړه جزئیات خپاره کړي نه دي خو د راپورونو پر بنسټ توحیدي په 2020 کال کې د کډوالو په ځانګړي ویزه امریکا ته تللی و. دا ویزه په افغانستان کې د امریکا لخوا هغو افغانانو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې د امریکا لپاره کار کړی و. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر د ټاکنې په راتلونکي نومبر میاشت کې ترسره شي. او د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان وایي اوکراین نشي کولای چې له روسیې جګړه وګټي. نو باوري چې د لویدیز له خوا اکثرا د روسیې په ملاتړ تورن شوی یو ځل بیا دغه جګړې د پای ته رسولو لپاره پر خبرو ټینګار وکړ. اوربان چې ټاکل شوی هیواد یې د روان 2015 کال د جنوري له میاشتې د شپږو میاشتو په مخه د اروپایي ټولنې دورې مشي ترلاسه کړي. دغه څرګندونې پرون سه شنبې په اروپایي پارلمان کې په یو خبري غونډه وکړې چې د هنګری د یو مخالفې څېرې له خوا هغه هم مختل شوي. غلی اوربان وویل دوی نو غواړي چې د هر څه مخه ونیسي خو یوازې غواړي اروپایي ټولنې مشرانو ته دا پیغام ورسوي چې د اوکراین اړوند خپل اوسنی ستراتیژي بدله کړي ځکه د په خبره هغه کار نه ورکوي. د ښاغلي اوربان په خبره کله چې یوه جګړه نشي ګټلی نو باید خبرې وکړي او اوربان ترسره کړي. تر دې مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي په دې وروستیو کې د روسیې په وړاندې د جګړې د ګټلو لپاره د خپل پلان د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د امریکا په ګډون له خپلو لویدیځو متحدانو غوښتي چې د روسیې د بریدونو په وړاندې د ځان د دفاع لپاره لازم پوځي وسایل او وسلې ورکړي. د بریټانیا د استخباراتو د ادارې مشر وایي د هیواد د روسیې او ایران ترڅنګ د اسلامي دولت ډلې یادایش له مخ په زیاتېدونکي ګواښ سره مخامخ دی. د دې ادارې مشر ویلي چې په تېره یوه میاشت کې د مهمو تحقیقاتو پر یو پر درېیمه د هغو اړونده تروریستي ګواښونو پر څېړنو متمرکزه وه چې له بهر څخه د هیواد ته متوجه دي. د اسلامي دولت د ډلې د خراسان څانګه چې په افغانستان کې فعاله ده بریټانیا ته یو له مهمو ګواښونکو ډلو څخه بلل شوی. تفصیل په راپور کې
د بریتانیا د استخباراتو د ادارې یا ام آی پنځه رئیس کین مکالوم وایي ادارې د وژنو او تروریستي بریدونو د شنډولو په وړاندې سختې هڅې مخته وړي. ښاغلي مکالوم وویل په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په بیا راژوندي کېدو سره په ځانګړې توګه د دې سخت دریزې ډلې لخوا بهر ته د تروریزم د صادرولو هڅې زیاتې شوي او هم ورسره د هغو بریتانویانو شمیر زیات شوی چې له دې ډلې د زده کړې د ترلاسه کولو لپاره غواړي بهر ته سفر وکړي. د ګارډین ورځپاڼې د سیشن بي د ورځې راپور له مخې ښاغلي مکالوم وویل په تېره یوه میاشت کې د تحقیقاتو له څه باندې یوه پر درېیمه برخه د هغو مختلفو تروریستي ګواښونو پر څېړنو متمرکزه وه چې بریتانیا ورسره مخامخ ده او په یو ډول له بهرنیو تروریستي منظمو ډلو سره تړاو لري. د بریتانیا د استخباراتو د ادارې رئیس د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې ته په اشاره وویل چې هغه دوه ورونه چې د بریتانیا په برمنګهم ښار کې اوسېدل او هڅه یې کوله چې له دې ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره افغانستان ته لاړ شي ونیول شول او د تیر کال په نومبر میاشت کې یو په لسو کلونو او بل په اتو کلونو بند محکوم شول. د راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې یا خراسان څانګې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر دې هېواد طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی. روان کال له افغانستانه بهر هم د یو شمېر لویو خونړیو بریدونو مسؤلیت واخیست. نوموړي زیاته کړه چې د دې ډلې لخوا د موسکو د موسیقي پر یوه سالون د مارچ د میاشتې برید چې 133 کسان پکې ووژل شول او 140 نور ژوبل شول وښوده چې دې ډلې په بهر کې د بریدونو وړتیا زیاته کړې ده. د ډلې همدارنګ د روان کال په جنوري میاشت کې د ایران په کرمان کې هم د هغه برید مسؤلیت واخیست چې لاتیا او زیات کسان پکې مړه او شاوخوا 280 نور ټپیان شول. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش ازپلیا او نور په هغه حد کې نه ده چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي، خو یو شمېر لوري دغه ادعا ته د شک په سترګه ګوري. ورته یوه ادعا د تېرې دوشنبې په ورځ د امریکا د مرکزي قوماندانۍ پخواني قوماندان جنرال کینت فرانک مکنزي وکړه. هغه د امریکا له سی بی ایس ټلویزیون سره په امریکا کې وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره داعش او القاعده ډلو خپلې وړتیاوې بېرته رغولې دي. تر دې مخکې د روان کال په پیل کې د دغو ځواکونو نوي قومندان جنرال مایکل کوریلا ویلو چې ښایي داعش په شپږو میاشتو کې دا وړتیا پیدا کړي چې په بهر کې یو پراخ برید ترسره کړي. په دې اړه مو چې آیا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګه چې بریتانیا او ځینې نور هېوادونه یې جدي ګواښ بولي که په راتلونکو کې احتمالي برید ترسره کړي، آیا هغه به له افغانستان د دې ډلې تنظیم کړی وي؟ د امریکا د ویسکانسن د پوهنتون د استاد نجیب آزاد نظر وپوښت. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان له خاورې د دې ډلې د دغسې یو خطر احتمال شته.
نن چې دا ویره پیښیږي، هغه که د سوریا څخه نیولې د داعشیانو تر افغانستان تر داعشیانو یا دغه سیمه کې د خراسان تر داعشیانو یا القاعده هره ډله شي، هغه ویره، هغه ننګونه، هغه ګواښ به د افغانستان څخه وي. هغه به ځکه وي چې هلته د کړکیو دروازې یو هېواد دی، هلته هره ترهګره ډله په اسانه کولی شي چې خپل جنګیالي هلته وساتي، خپل د فکر خلک، هغه کسان چې کولی شي چې دومره لوی ګواښونه ډیزاین کی هغه ته خوندي پاتې کېدلی شي یا تر یو وخته پورې پټېدلی شي، په نورو سیمو کې نشي پټېدلی.
خو تېرېونه د جمعې په ورځ د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان معتقد ماسکو فارمات غونډه کې وویل چې داعش له افغانستانه بهر مرکزونه لري او د سیمې له هېوادونو یې وغوښتل چې دوی ته د جلب جذب اجازه نه ورکوي. هغه وویل چې داعش په وروستیو کې وتوانی چې د افغانستان له پولو بهر روزنیز مرکزونه جوړ کړي. د بریتانیا د استخباراتو د ادارې یا ام آی پنځه رئیس کین مکالوم د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې پر احتمالي ګواښ سربیره د روسیا او ایران لخوا د هېواد ته د متوجه ګواښونو یادونه هم وکړه. ویل چې له 2022 کال راهیسې یوازې د ایران له ملاتړه د شلو پلان شوو حملو مخه نیولې چې پکې برتانوي اتباع او په دې هېواد کې میشت نور وګړي په نښه شوي وو.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
په ټولنیزو شبکو په ځانګړي ډول فیسبوک او یو ټویټر د طالبانو لزین غړو سره د بهرنیو ښځو د عکسونو خپرېدو خبرګونونه راپارولې دي. یو شمیر افغان نجونو او د ښځو د حقونو فعالانو ازادي راډیو ته وویل چې دغه عکسونه د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محدودوونکو فرمانونو پلي کولو او له بهرنیو ښځو سره د دوی د چلند توپیر ښکارندوی کوي. په دې انځورونو کې ځینې ښځې چې ویل کېږي چې نیانې دي د طالبانو له ځینو غړو سره د ډوډۍ خوراک او وسلو په اخیستو سره څنګ په څنګ د افغانستان په مېلمستونونو او شنو سیمو کې ښکاري. تفصیل په دې راپور کې
په دې وروستیو کې ځینې بهرنۍ ښځې چې ویل کېږي چینایي وګړي دي د طالبانو له ځینو غړو سره یې پر خواله رسنیو عکسونو خپرېدو د ځینو افغان نجونو او ښځو د حقونو فعالانو غبرګونونه راپارولې دي. دوی وایي په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت افغان میرمنې له زده کړو، کار او ټولنیزو فعالیتونو منع کړي دي، د طالبانو دا کړنه د دوی له حکومتونو سره په ټکر او یو بم دو هوا او د شرم او افسوس وړ خبره بولی. د کابل خاري وی اوسیدونکو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم پر راپور کې خپور سي، د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا چلند د افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو د تاوتریخوالي او له بهرنیو میرمنو سره ښه چلند په ګوته کوي چې دا توپیری چلند دی.
اینجا در افغانستان ما زنم را از همه جا محروم کردن، نه تا گفتن نباید با نامحرم صحبت کنیم.
دلته په افغانستان کې موږ ښځې له هر څه او هر ځایه محرومې کړې یو، او آن ویلې دي چې باید له نامحرمو سره خبرې ونه کړو. نور مسایل خو په هر حال موږ یې آن له خپل بنسټیز حق چې هغه تعلیم او تحصیل دی راګرځولی یو. خو دوی خپله هره ورځ آن له چینایي ښځو سره خبرې کوي او دوی ته هیڅ ستونزه نشته. زه هر ورځ دلته چینایي ښځې او نارینه وینم چې په ډېره راحتۍ ګرځي را ګرځي او پر دوی هیڅ ډول بندیز نشته.
په دې وروستیو کې داسې عکسونه چې دقیق ځای او وخت مشخص نه دی پکې بهرنۍ ښځې چې ویل کېږي چینایانې دي د طالبانو له وسلوالو ځواکونو سره د ډوډۍ خوراکو او د هغوی ترڅنګ له وسلو سره لیدل کېږي. په دې عکسونو کې د طالبانو دا ځواکونه له دغو ښځو سره چې حجاب او ټیکري نه لري اوګه په اوګه د افغانستان په بېلابېلو سیمو او پارکونو کې ښکاري. دا یادونې ده چې له دې وړاندې هم له بهرنیو ښځینه سیلانیانو او یوټیوبرانو سره د طالبانو د ځواکونو ځینې ویډیوګانې او عکسونه پر ټولنیزو رسنیو خبر سوي چې د خواله رسنیو کارونکو پرې نیوکې کړې وي او ویلي دي چې دا له بهرنیو ښځو او افغان ښځو او نجونو سره د دوی توپیری چلند څرګندوي. د افغانستان د مترزو ښځو ډلې غړي رقیه سایي چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت لخوا بندې سوي هم وه د دغو عکسونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل
رفتارشان برخلاف آنچه که دستور صادر میکنن برای زنان افغانستان.
به دوی رفتار دی هو فرمانونو په پرتله چې د افغانستان د ښځو لپاره ورکړي له بهرنیو ښځو سره چلند کاملا فرق کوي. دوی له دې ښځو سره متفاوته چلند کوي، له دوی سره کینی خبرې ورسره کوي، ګوړۍ ورسره خوري او یادګاری عکسونه ورسره اخلي. هغه عکسونه چې اوس پر خواله رسنیو خپاره او لاس په لاس کیږي ښیي چې د دوی بدنونه د چینایي ښځو له بدن سره نښتي او خپلې وسلې یې د هغوی په اختیار کې ورکړي او یادګاري عکسونه ورسره اخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په خپله واکمني کې د تیرو دریو کلونو راهیسې د افغان ښځو او نجونو پر زده کړو، کار او د دوی پر نورو فعالیتونو محدودیتونه لګولي او دوی تفریحي ځایونو، ورزشي لوبغالو او د ښځینه او حمامونو ته له تګ راګرځولي، او آن د امر بالمعروف په نوي قانون کې هم د ښځو غږ او رد بللی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو حکومت ځینو پلویانو پر ټولنیزو رسنیو د دغو عکسونو د خپرېدو په غبرګون کې لیکلي چې دغو کسانو چې له چینایي ښځو سره یې عکسونه اخیستي د طالبانو ځواکونه نه بلکې د بهرنیو شرکتونو او موسسو امنیتي ساتونکي دي. په افغانستان کې د بهرنیو ښځو په ځانګړې توګه د چینایانو ګڼه ګوڼه په داسې حال کې زیاته سوې چې چین د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې لري او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د کانونو د کیندلو، ګازو او تیلو پروژو په برخه کې ورسره بېلابېل تړونونه لاسلیک کړي دي. چین سره له دې چې د طالبانو حکومت یې لا په رسمیت نه دی پېژندلی، خو د طالبانو د حکومت له ملاتړو هېوادونو بلل کېږي او د غراز له هغو لومړنیو هېوادونو دی چې د تېر جمهوري حکومت تر سقوط وروسته یې په بیجنګ کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره.
د ځوانانو خبرونه ګران دوستانو سلامونه می ومنې. یو شمیر ځوانان شکایت کوي وایي چې لوی خو د طالبان نظام دوی ته د کار زمينه نه برابروي، لبل لوري که دوی په خپلو کې سره کینی او د ژوند ستونزو ته حل لار لټوي د دې کار مخالفت هم کیږي.
دې ځوانان چې یو ځای راټول شي دوی در پسې راځي چې لپاره یو ځای ناشتي تا ته یو ستونزه جوړیږي، ته څنګه کیږي، ته نیول کیږي، د استخباراتو لخوا بیخي ورکیږي. مونږ یو زندان کې یو، په لنډه دا درته وایم.
کچیرې له ځوانانو سره د حاکم نظام چلند همداسي دوام وکړي کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
نه یوازې دا چې ځوان قشر به مو له لاسه ورکړي، بلکې په هیواد کې دننه به هم اوضاع خرابه سوې وي. ځینې ځوانان به په لوی لاس و جرمونو ته اړیستل سوي وي.
نن ام د موضوع چلو ملتیا موکړی قدر منرتونکو خای تاسو هم دالی دلی او اوری دلی وی چې کله افغان ځوانانو سره په ژوند کې د ستونزو خبرې یادېږي، لورای غکړي چې په هیواد کې وزګاری د دوی ژوند ورتریخ کړی دی. دا ځوانان اکثره د ماسترۍ او دکتورا تر کچې تحصیلي اسناد هم لري، خو په خبره بیا هم کله چې د طالبانو د حکومت ادارو ته د کار لپاره ورځي دوی ته رد ځواب ورکول کیږي. ډیری ځوانان د جرمونو سرچینه همدا اوزګاری ګڼي. افغان لیکوال وطن دوست په دې اړه راته وایي:
بیکاري د جرمونو مور ده. څوک چې وزګار سي، څوک چې بیکار سي، هغه غربت ته ځي. غربت خپله د جرمونو یوه جرړه ده، د جرمونو یوه ریښه ده. که چیرې کاري زمینې پیدا نه سي، نو ځوانان یا د کورنۍ سرپرستان اړ کیږي چې خدای مکړه دوی مجبور کیږي غلا ته به لاس اچي. غلا خپله هغه د جرمونه دي، جرمونو ته به لاس اچي. که موږ غواړو چې یوه ښه ټولنه ولرو، باید کاري زمینې مو زیاتې وي، باید پانګوال وهڅوسه چې پانګونې وکړي، باید حکومت هغوی ته زمینه برابر کړي، د ښې پانګونې برک ورته برابر کړي، امکاناتو ته برابر کړي، څو په هرې کمپنۍ کې په هر دغه تولیدي کارځای کې په سلګونو په زرګونو کسان په کار بوخت سي. یو بدایي چې ځوانان به نه پردي کېږي، قاچاقي لاره به راګرځول سوي. بله بدایي چې خپل ځوانان به خپله په هیواد کې داخل په کار باندې ګمارلي. او بله دا چې د جرمونو فیصدي او کچه به راکمه سوي. که خدای مکړه حالات همداسې روان وي چې کارونه نه وي، ځوانان د کار په لټه پردیو هیوادونو ته مخه کوي، نو نه یوازې دا چې ځوان قشر به مو له لاسه ورکړي، بلکې په هیواد کې دننه به هم اوضاع خرابه سوي وي. موږ به له ډېرو مشکلاتو سره مخ سوي یو، او ځینې ځوانان به په لوی لاس و جرمونو ته اړیستل سوي وي.
ښاغلی وطن دوست زیاتوي چې ځوانانو ته د کار زمینه نه برابرول د دې لامل شوی چې دوی هیواد پرېږدي او پر نامعلومه لارو لاړ شي.
اکثره ځوانان چې دي هغه بیکاره دي، د همدې بیکارۍ له امله دوی مجبور سوي دي چې اروپایي هیوادونو ته پر قاچاقي لارو لاړ سي، ایران ته پر قاچاقي لارو لاړ سي، پاکستان ته لاړ سي. تاسو ګورئ دا پاکستان ته د تګ لارې کسبین بولدا کې کتورخمې چهار ورځ په زرګونو کسان دا اکثریت هغه ځوانان دي چې دوی وزګار دي، دوی بیکاره دي، دوی ته کاري زمینه برابره نه ده. دا ټول هغه شمېر دی چې دا د کار په لټه تللي کسان دي، یا چې اورو چې د ترکیې او د ایران ترمنځ افغانان ویشتل سوي دي، یا موټر چپه سوي دي، یا کښتۍ چپه سوي دي. دا اکثریت لویه فیصدي هغه ځوانان دي چې دوی د کار په لټه نورو هیوادونو ته ځي. هغه نه اکثره یو شمېر پر لارو باندې مړه سي، ووژل سي، او کمه فیصدي چې ورسېږي هغوی بیا د پولیسو له لورو څخه ونیول سي، یا په کلونو کلونو له هغوی سره بندیان وي، یا داسې وي چې بېرته افغانستان ته راواړوي. په کل کې له حکومت مهیله دا ده چې ځوانانو ته کاري زمینې پیدا کړي، تر څو دغه زموږ ځوان قشر دغه د کار انرژي موږ خپله په خپل هیواد کې دننه په مصرف ورسوو، نه به پردي کېږي، نه به په لاره کې ژوبل لومړی کېږي، او تر څنګ دا موږ به خپله کار څخه اخیستي، دوی به خپل ځان لپاره څه رزق موندلی وي، او خپله کورنۍ به پرې ساتلی وي.
استاد حبیب الرحمن ابراهیمی چې په یو خصوصي پوهنتون کې ځوانانو ته درس ورکوي وایي د ځوانانو په ګډون هغه کسان هم کار نه لري چې دوی پخوا یو کسب زده کړی و او په مرسته یې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوله.
نه تنها تحصیل یافته خلک، بلکې هغه نور کسبکاران او هغه نور کارګر طبقه ټول بیکاره دي. زه داسې کسان وینم چې هغه لیسانس تر کچې پورې زده کړې لري، سبزي خرڅوي، کچالو خرڅوي، سبزۍ وړه وړه دوکانونه ایښي دي. او بل د دې تر څنګ که وګورئ هره ورځ چې د میډیا نه تاسې په غربي هېوادونو کې د دې قربانیان چې په اوبو کې غرقي د مایانو خوراکي هغه افغانان دي.
په افغانستان کې د بیکارۍ کچه تر ټولو لوړ حد ته رسېدلې ده. هغه افغاني احساس او هغه انساني احساس او هغه اسلامي احساس دا دی چې خلق تشویقو او خلقو دا دی امیدواری تر کچې پورې او د صبر او د زغم او د حوصله مندۍ او د دې تر څنګ د هېواد کې د فاتحې کېدو هغه هېوادنۍ مینې فړه داسې مسایل ورسره شریکوو، په دې باندې بحث کوو تر څو وتوانی دی تشویق کړو چې دوی دلته پاتې شي او دوی دلته د افغانستان د آبادۍ دپاره کار وکړه. خو متاسفانه ډېر کمه برخه دوی په اصطلاح دې ته آماده کړي چې همدا ذهنیت ومني او دوی په اصطلاح پاتې شي دلته او یا دوی خپل زده کړې ته ادامه ورکړه او دلته د پاتې کېدو دپاره یو کاروبار جوړ کړي. متاسفانه چې دا ډېره ما دا طبقه دموږ هغه همیشنۍ غوښتنه د ځوانانو نه دا ده چې داسې برنامې ځانو ته انتخاب کړئ چې په خپلو پښو باندې ودرې او داسې برنامې یا داسې کار شروع کړئ چې خپله تاسې په اختیار کې وي او خود کفا حالت ته ولاړ شي. نو دموږ غوښتنه او مشورې دوی ته دا دي. زه د یوې کورنۍ مشر یم، یو ورور مې او یو زوی مې د اوس فلحاله بېکاره دي. نو خپله موږ هم رنج وړو دې وضعیت نه. دا سخترین حالت دی چې په افغانانو باندې راغلی دی. بس نو بغیر د صبر نه بله چاره نه لرو.
افغان جونې هم چې زده کړه او کار دواړه ورباندې بند دي، دې وضعیت ستړي کړي دي. مینا نظری چې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي په خبره یې اوس د لارې کرایې ته هم حیرانې وي چې له کومه یې کړي.
پخوا ډېر ښه وو، خپله دنده مې وه، وظیفه مې وه، په کار وم. اوس خو نو دا تفاوت هر چا ته څرګنده معلوم ده چې بیکاره شي، اقتصادي وضعیت خرابېږي، سړی د خپلو هدفونه په شا پاتې کېږي کوم چې درلودلې. نو دا ډېر غټ غټ بدلونونه انسان په ژوند کې راولي. داسې نه چې مثلا زموږ د خپل لاس کار دی چې موږ خپله دنده نه شو پیدا کولی. نه، وظیفې خو پخوا وې، ډېرې وې او ښې وظیفې مو درلودې، مګر اوس خو چانس نشته که نه. نو هغې لپاره که مشکل یې هم تېروي زغم وې، لکه خپل ځان مې چې په دې هغه هیڅ کاو مکنه دویم د سختو شرایطو سره مخ دی. پیګم چې سختي ور باندې راځي، مګر پرته له دې چې حوصله او زغم وکاوې زغمی او امید ولري راتلونکي ته بل حل لار نه لري. نو که الکان وغوې شاید ترنجونو ډېر سخت حالت کې، خو ترنجونو په دې ډېر سخت ده چې د زده کړو او د پرمختګ ټول لارې به بندي دي کنه. د الکانو لپاره په دې سخت ده چې اکثره په افغانستان کې په تیره دوره کې د کورنۍ مسؤلیتونه ور دي غاړي او چې اکثره هغوی هم بیکاره دي اوس. نو د هغوی هم خراب وضعیت کې دوی دي.
ځوانان دا چې ځوان انرژي لري، له نورو څخه ښه کار او فعالیت کولای شي، خو په خبره یې چې د کار کولو زمینه ورته برابره وي. د کابل اوسیدونکی عاشق الله همدا خبره کوي.
په همدې وخت کې دوی اړتیا لري، انرژي لري چې ښه کار وکړای شي. متاسفانه دا وخت په بیکاریو باندې بوخت دي، په قشاق لارو اوړي نور هیوادونو ته، چې اکثریت یې په لارو کې هم وژل کېږي، ځینې خپل منزل ته رسي، ځینې نه رسي او بدو بدو پیښو قربانیان کېږي. دا هم د بیکارۍ یو لامل دی، ستر لامل، چې کله ځوانان ډېر مجبور سي نو هغه بله هیواده مجبور دی پښې باسي. ما چې کله دلته وطن کې ځوانان مطالعه کړي دي، کله چې ځوانان بیکاره شي دوی اکثریت رواني مشکلات پیدا کړي دي، رواني ستونزې پیدا کړي دي. د یو ځوان لپاره کار ډېر مهم دی. کله چې په داسې یو حالاتو کې دوی کار ونه لري، بیا دوی ډېر ځورېږي. که چېرته یو ځوان کار ونه لري، مرد یک سال خوار نه، مرد هر سال، نو کله چې ټولنه کې د ځوان لپاره کار نه وي، هغوی مجبور دي. د هغوی نه به غلا هم کېږي، د هغوی نه به نور خلک هم ګټه پورته کوي، د هغه نه به ډېر بد بد کارونو لپاره هغوی ته ذهنیت ورکول کېږي. هغه کله چې هغه ذهنیت ورکول سو، زړه ورته وایي چې یاره دا کار وکړه، که نور نه یا د کورنۍ لپاره خو به دې پیسې پیدا کړي. کله چې پیسې پیدا شو په تا کار کېږي، هغه به کېږي. په وطن کې د ټولو خلکو اقتصاد خراب دی، بیا د ځوانانو خو بېخي لاوج وتلی. موږ تاسو شهیدان یاسو چې کله یو ځوان بې پیسو وي، نو هغه به څه خیل وي، چې د هغه اولادونه وي، د هغه مېرمن وي، هغه کورنۍ ولري. زما په نظر هغه کار کار وغواړي د بې پیسګۍ له امله، که چېرته پیسې ولري، کار ولري، وظیفه ولري، روزګار ولري، نو بیا کړنو ته دوی نه مخه کوي. نو په کار دا ده چې دوی ته د کار په برخه کې پاملرنه وشي، دوی ته د کار زمینه برابره شي، تر څو د نورو هېوادونو ته د تګ مخه ونیول شي، د دوی روزګار هم ښه شي، او د کورنۍ په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
بل د یو بل اوسیدونکي اجمال په باور، که چیرې لږ امکانات هم وي، ښه به دا وي چې ځوانان خپل ځان ته د کار کولو یوه لار پیدا کړي.
د
بیکاری حد ته رسېدلې ده. یعنې لیمیټ کلاس کړی ده په نورو کارونو سوي دي، مثلا هغه کارونه چې مخکې ځوانان کې مشغول وو هغه اوس اقتصادي وضعیت له امله هغه کمپنۍ هغه فابریکې هم بندې سوي دي. ښه لاره دا ده چې یو کوچنی بزنس ځانته جوړ کړي، په هماغه بزنس کې مخته لاړ شي او د رواني ناروغیو او زیات سوچ کولو فکر کولو څخه ځان وساتي. دا به زه بهتره لاره تللی شم. زه هم له دغو ځوانانو څخه یو یم. ما مخکې وظیفه درلوده، البته اوس چې کله چې دا نوی رژیم راغی طالبانو نو هغه کارونه هغه وظیفې هر څه سره ګډوډ، بیا وروسته هم تسلیم نه شوم، ځان خپله ودراو. یو وړکی کاروبار مې ځان شروع کړ. البته زه دلته سلمې نه مې کوله، سلمې نه څنګه کې مې کورسونو کې زده کړې هم ماشومانو ته شروع کړې چې هغه د انګلیسي زده کړه ده. نو په دې اساس مې خپل هغه اقتصادي او د کورنۍ سره مرسته وکړه.
یو افغان ځوان چې نغواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو، وایي دی خپله د دې شاهد دی چې د طالبانو د حکومت په ادارو کې ورته ویل کېږي چې که یې له دوی سره همکاري کړې وي کار ورکوي، که نه ځای ورته نشته. له دې ځوان سره مې مرکه کړې، په ګډه سره اورو.
په خدای ځینی ځوانان دي چې زه په خپل سترګو باندې وینم چې لیوانیان شلل، خپل اعصاب یې د لاسه ورکړل، په دې بازار ته راوځي کار نشته، دی بیرته کور ته ځي. همدې سیټیټ سر چې دوی بیکاره وګرځي په کور کې، دی دوی ژوند تریخ، په دې باندې دی دوی ژوند تریخ. نور په افغانستان کې څه پاتې نه دي، صرف یو ګروپ ته چې هغه یو ډله دی هغې ته کاروبار شته دی، که د هغې ترز وي د هغه ترور زوی هغوی سره تا همکاري کړي وي، تا ته وظیفه در کوي که نه چا دپاره وظیفې نشته دي. خپله که زه درته ووایم، د ما یو ورور چې ډاکټر دی د طب نه خلاص شوی دی، زه لاړم چې هغه ته یو وظیفه پیدا کړم. ډاکټر مې ځان سره بوتللو، د سی سب بستر شبخانې ته ورغللو، کله چې د دوی اسناد ولي دل دې ټولې نمرې 90 98 شپږ 90 دا د جکترینې نمرې دي، نو دینه پورته خو نور نمرات نه وي. د دې ستاج دورې نمرې چک للی، د دې هغه مخامخ انټرویو واخیستله، ورسته دنه پښتنه کوي زور سره ناست، وایي چې تا جهاد کړی که نه. هغه ورته نه وایي، څنګه دې نه ده کړی. ما ورته وایي ته خپله د تاریخ وګوره، دا د دوه میاشتې کېږي چې دا فارغ شو، ده به جهاد کولو که ده خپل تعلیم کړی وای. وایي تاسې کورنۍ نه کوم چا جهاد کړی؟ ما ورته وایي نه، مونږ ټول په تعلیم کې بوخت وو، کورنۍ کې مو چې څوک وو چا تجارت کولو او چا دغه د تعلیم وکړلو. وایي زوی وروره، دلته خو مونږ سره خالي ځای نشته، د حق اولیت د هغو خلکو دی چې چا مونږ سره همکاري کړې او چا جهاد کې شرکت کړی دی.
په داسې یو وضعیت کې چې حتی ډاکټر نه دوی توقع لري چې له دوی سره جهاد کړی وي، صحي برخه په افغانستان کې کوم حالت ته رسېدلې ده؟
په لرې پرتو سیمو کې به زه درته وغږېږم. زه صرف د کابل په اړه باندې به مونږ او تاسو دا بحث نه کوو. لرې پرتو سیمو کې په لاړ شه، روغتونونو ته دوایانې پکې نشته، دی صرف پارچه دی درته درکوي، صحیح دی. ډاکټر دی فری د فیس درنه نه اخلي، خو نوره ټول کار په پارچې باندې دی چې هر څه ته زه د شخصي پیسو باندې اخله، بیرته هغه دولتي کلینیک ته هغه راوړه چې هغه د تا مریض ته ورکړي. نو دا سو پورې غریب خلک دی، یو خانه بیکاره شي، بلې خانه دوایي قیمته شي، د دوی ټیکسونه زیات دي، او بیا داسې روغ رنځور بیمار درته پیدا شي چې تا هغه شفخانې ته یو سي، هغه تا ته پارچې په لاس کې درکړي، او مریضان اتمن مړ کېږي. بله حکومه چاره نشته دی، بله کومه لاره نشته دی. راځو بیا هم د ځوانانو ستونزو ته. ځوانانو دومره ته تعلیم وکړلو، دومره ته ستړې وګاللې، یا د دولت په هغه همکارۍ باندې په دولتي پوهنتونونو کې، یا د شخصي درسونه وویل چې اوس بیکاره ګرځي، دوی نه به څه جوړیږي. چې حتی همدغه څو دقیقې وړاندې زه ورسره غږېدلم، وایي چې که هر څومره ته سخترینه لاره وي، مونږ ایران په لاره ځو، که مونږ مړ کوي، که مونږ هر څه کوي، که اوبو ته خطا کېږو، که غر کېږو په اوبو کې، مونږ ځو په هغه لاره باندې وځو چې دغه 5000 $4000 لرو، دا مونږ په لاره لګوو. په دې 5000 $5000 تاسو غیر قانوني اروپا ته نه شو رسېدلی، که غیر قانوني هم وي، تاسو باید 14000 $15000 مصرف کړي تر څو پورې تاسو اتریش یا ایټالیا دغه هېوادونو ته ورسېږي. او د نه څنګه دا ده چې په لاره سل په سلو کې خطرونه دي، تاسو باید یوه قانوني لاره غوره کړئ. خو چاته دا ووایي، خلک دلته په تنګ شوي دي، حتی بزنس لپاره پیسې راوباسه، بزنس کې پیسې بندې که، بیرته خپلې پیسې نشي لاسته راوړلی، چا سره چېشتنه نو څوک به څه شی واخلي.
بله، د ځوانانو د بیکارۍ یا د ځوانانو د وزګارۍ په ستونزه باندې مونږ بار بار خبرونې جوړې کړې دي، مګر بیا هم چې کله افغانستان ته مراجعه کیږي، د ځوانانو تر ټولو لویه ستونزه ابدا ده چې کار نه لري، پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات سره مخ دي. تاسو څه فکر کوئ، ولې هیڅوک د دوی غږ نه اوري، ولې هیڅ دوی ته د حل لار نه پیدا کیږي؟
یعنی یو خو په افغانستان کې چې کومه اوسنۍ ډله حاکمه شوې ده، لکه ما چې مخکې درته وی چې هغوی کار کوي صرف خپلو کسانو لپاره کار کوي، نور عوام یې د نظر نه غورځولي دي. خاص کر هغه خلک خو بیخي د خپل لاندې کوي چې هغه پخوا دولت کې یا کار کړی یا دوی پکې آزادانه یو ژوند لرلو، هغوی ته دوی یو بل نظر کوي، یو بل فکر ورته کوي. نه پوهېږم چې دوی په نظر کې دغه عام خلک څنګه راځي، چې عام خلکو دپاره کار نشته دی، خاص همغه ډلې ټپلې دپاره کار شته دی، د هغوی خپلو خپلوانو دپاره کار شته دی. یعنی ما په خپله که زه درته ویم، بار بار ما کوشش کړی دی چې ما